سلامونه ده سهار شپک بجی دی زه سفی ولستان اگزایمو ده ازادی راژیو ده پروگرام تخراغ لاستویم پیل پخبرونو کهو. ده هوا پیجندن یو شمیر ادارو نن ده افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځ ولایتونو کې ده سخت و بارانونو ده ورېدو اټکل کړی ده. ده ادارې په باور ممکن په کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د اورښتونو له امله د سیندونو د اوبو کچه لوړه شي چې ورسره ښایي سیلونه وبهیږي. د آسیا د کرکټ د 5 اوورونو د اتلولۍ مهالویش پرون اعلان شو. د دې مهالویش له مخې افغانستان له سریلانکا او بنګلادیش سره په بی ګروپ کې یو ځای شوی دی. په الف ګروپ کې هند، پاکستان او نیپال دي. آسیایي جام لوبې د دغو شپږو ملي لوبډلو ترمنځ د اګست په 10 پیلېږي. څلور لوبې به په پاکستان کې وشي او نه پاتې به په سریلانکا کې وي. د دې جام پای لوبه به د سپتمبر په 19 ترسره شي. د موسیات په نوم د ترکیې د سوداګرو یوې ټولنې په افغانستان کې د برېښنا د تولید په پروژو کې پانګونې ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. د دې ټولنې استازو چایا باتمس او عمر الدریم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر ملا عبدالطیف منصور سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی غواړي په افغانستان کې له اوبو، ګازو او سکرو څخه برېښنا تولید کړي، خو په دې برخه کې همکاري ته ضرورت لري. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي د دې کتنې پر مهال موافقه وشوه چې د دواړو لوریو تخنیکي ډلې به د دې پروژو په تړاو بیا سره ګوري، خو نه د دې لیدنو کتنو وخت ټاکل شوی او نه هم ترکی لوري دا خبره توضیح کړې چې دوی څرنګه همکاري ته اړتیا لري. جنوبی افریقا اعلان وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د ملګرو ملتونو د جنایي محکمې آی سی سی له لوري د هغه د نیولو امر شوی دی، د بریکس په سرمشریزه کې د ګډون لپاره جوهانس بورګ ته سفر نه کوي. کرملین پرون وویل په بریکس کې د یاد مخ پر ودې اقتصادي قدرتونو د بلاک په سرمشریزه کې به د روسیې ولسمشر په آنلاین توګه برخه واخلي. په بریکس کې برازیل، روسیا، هند، جنوبی افریقا او چین شامل دي. دا بلاک په 2019 کال کې جوړ شو. آی سی سی په مارچ کې وروسته تر دې د ولسمشر پوتین او د ماشومان په برخه کې د هغه د کمشنر ماریا بلووا د نیولو امر وکړ چې دوی یې له اوکراین څخه روسیې ته په زور د اوکراینی ماشومان په بیولو تورن کړل. جنوبی افریقا د آی سی سی غړیتوب لري. د بریکس سرمشریزه د اګست له 22 تر 23 د جنوبی افریقا په پلازمینه جوهانسبورګ کې ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه له اوکراین سره د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت نوې پوځي مرسته اعلان کړه. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې به اوکراین ته هوایي مدافع، د ټانک ضد توغندي، درون الوتکې او نور پوځي وسایط او مهمات چمتو شي. بیان زیاتوي چې واشنگتن به له خپلو شریکانو او متحدانو سره هڅه وکړي چې د جګړې په ډګر کې د اوکراین اوسنۍ اړتیاوې او د اوږدې مودې په مخه ضرورتونه بشپړ کړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دا زو اول مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په وینا د هغو ماشومانو شمیر له 100 تر 150% پورې لوړ شوی چې په درنو کارونو بوخت دي. دا شمیره په ځانګړي ډول د هغو کورنیو په ماشومانو کې زیاته شوې ده چې سرپرستی یې د ښځو په غاړه ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي اداره یا اوچا اندیشنه څرګندوي چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر په لوړې دودې. اوچا په دې تړاو په یو ټویټ کې پرون څرګند کړه چې د کارګر ماشومانو فیصدي 10% کې زیاته شوې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ورته اندیشنه ښکاره کړې وه. د یونیسف د افغانستان د څنګ د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مسؤول صفی الله امرخیل تیره میاشت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې د دوی ارزونه شي چې له 5 ماشومانو یو کار کوي او له دې ډلې 22% په درنو کارونو بوخت دي. وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د خښتو په بټۍ کې دروند کار کوي.
سر رازب بيدر ټولو خربز بیا وبشر بیا رازب بیا ټولو بیا زب کوست زب تبو وت بدر سره مجبور د پلار سره کار کوم. سر رازم د پلار تر میدان ټولو سبقونه دیسته د مکتب عمره د سوایم سرازم یو شعر از چور.
د اوچا په باور د افغانانو په هغو کورنیو کې د کارګرو ماشومانو شمیر نور هم لوړ دی چې نارینه یې نشته او د کورنیو مسؤلیت ښځو ته پاتې دی. اوچا په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې په دغسې کورنیو کې د کارګرو ماشومانو فیصدي 50% کې لوړه شوې ده. د طالبانو سرپرست حکومت هم دا مني چې د هغو ماشومانو شمیر کم نه دی چې شاخه کارونه کوي. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا په ټول افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د ملګرو ملتونو د 138 کنوانسیون لمخي ماشومان باید د شونځي تر بشپړېدو مخکې کار ونکړي او د ماشومانو لپاره شاقه کارونه تر 13 کلنۍ مخکې د نړیوالو اصولو لمخي معنی دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو امرستندوی ماموریت یوناما د سولیزو مظاهرچیانو په وړاندې د زور څخه کار اخیستل د اندېښنې وړ بلل دي. د راپورونو په اساس په کابل کې یو شمېر ښځو او آرایشګرو پرون د طالبانو د پریکړې په غبرګون چې آرایشګاوې بندي کړې دي مظاهرې ته وتلې وي، خو د طالبانو ځواکونو د هغوی د لرې کولو لپاره ان له آپاش موټرونو هم کار اخیستی دی. په دې اړه پام وکړئ یو ریپورت.
دا د اعتراض کوونکو مېرمنو شور او د طالب ځواکونو د ډزو غږونه دي چې ور بیا د کابل د شارینو له کوڅو واورېدل شول. د کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ طالب ځواکونو د دغو لسګونه مېرمنو د اعتراض د خورولو په هدف په دوی اوبو وشیندلې او هوایي ډزې پرې وکړې. دغه مېرمنې د خزینه سنگرتونونو د بندیز د پریکړې په غبرګون کې واټونو ته راوتلې وي. دوی لموږ زموږ اوبه او ډوډۍ ماخلې شوار لزانونو سره لګدوه. یوې موترز مېرمنې ازادي راډیو ته په یو واستولي غږیز پیغام کې داسې ادعا کړې:
مرکوچه با کوچه می پولن مموس
کومون پسې کوڅه په کوڅه ګرځي، زما ماسک وګرځیدې، په مونږ یو وخت کې بخاون کې غاز وشیندل، په مونږ یې دزې وکړې، مونږ ته برقي شاټونه راکړل، مونږ یې په ډاندو ووهلو، مونږ کوڅو په کوڅو زغلو. زما عمر دومره ډیر نه دی، 15 یا 14 کال عمر لرم، خو د خپل مور د خپل خور او د ټولو د حق لپاره مبارزه کوم.
یوی بلې مېرمنې چې په دې لاریون کې برخه لرله ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي:
بلې ډیر تاپتي خولای وکړ، هوایي ډزې وکړې، موږ اوبه وشیندلې، نجونې وهلې او موبایلونه ترې واخیستل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خپل ټویټر لیکلی چې د خزینه سنگرتونونو د بندېدو په غبرګون کې د مېرمنو د سولهیز لاریون په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. یوناما ویلي افغانان حق لري چې په خپلواک ډول خپل غږ پورته کړي او موجوده نظام باید د دغه حق احترام وکړي. د خزینه سنگرتونونو د بندیز پاړه د طالبانو فرمان 13 میاشت صادر شو. یو شمیر مېرمنو ویلي چې د همدغه سنگرتونونو للارې د خپل کورنۍ لپاره حلاله نفقه ګټي. د طالبانو تر واکلاندې په افغانستان کې په اعتراضونو او لاریونونو تر ډیره بندیز دی، او کله هم چې افغانانو په ځنګړي ډول مېرمنو دغه ډول لاریونونو او اعتراضونه کړي، طالب ځواکونو یې د خورولو لپاره تاوتریخوالی کړی. د 13 جون میاشتې په ورستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزینه سنگرتونونو مسولینو ته یو میاشت وخت ورکړ چې خپل دغه کاروبار وتړي. په دې اړه د فرمان نسخه چې رسنیو ترلاسه کړې په کې راغلي چې دغه پریکړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ شوي. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر د بشر حقوقو د بیلابیلو بنسټونو لوري غندل شوی او دا د افغان خزو د کار او فعالیت محدودول خودل شوی دی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلی و چې په دغه سنگرتونونو کې ډیرې پیسې لګیدلې چې د کورنۍ لپاره یې ستونزې جوړې کړې وي. نوموړي دغه شان په دې سنگرتونونو کې د خزو د وریځو ویستل، د ویښتو پرې کول او د سختګي ویښتو لګول غیر شرعي عمل بللی و. د خزینه سنگرتونونو د بندیز د پریکړې د عملی کېدو یو میاشت ورکړل شوی وخت یو ونې وروسته پوره کیږي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو هر ډول زده کړې منع کړې دي. دوی دغه شان په ډېری دولتي او ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز هم لګولی دی.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د امریکا خزانه وزارت د عراق 14 بانکونو ته د ډالر پر انتقال بندیز ولګاو. دا پریکړه د امریکا د خزانه وزارت له یوې کلنې څارنې وروسته شوې ده چې ښایي د عراق اقتصاد اغیزمن کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا خزانه وزارت او د نیویارک مرکزی بانک د عراق پر څوارلس بانکونو بندیز ولګاوه. د وال سټریټ جرنال رسپانې د راپور لمخې دا تحریم د دې لپاره لګول شوی دی چې د عراق د څوارلس بانکونه تورن شوي دي چې ایران ته ډالر انتقالول. یو امریکایي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه وکړه وال سټریټ جرنال رسپانې ته وویل چې له عراقي بانکونو ایران ته د استول شویو ډالرو په تړاو دوی کره شواهد ترلاسه کړي دي چې ځینې پیسې ځانګړیو کسانو ترلاسه کړي دي. د دې تحریم لمخې چې پرون اعلان شو واشنگتن د عراق دغو څوارلس بانکونو ته د ډالر لیږدول منع کړي دي. دا بندیز په داسې وخت کې لګېدلی دی چې په وروستیو کې واشنگتن له ایران سره د شخړو د کمیدو هڅې کولې، په ځانګړي ډول چې کله د امریکا خزانه وزارت عراق ته اجازه ورکړه چې د ایران 2.5 میلیارد ډالر پور ورکړي. عراق د ګاز او برېښنا له درکه له ایران د دغو ډالرو پور راوړی و، خو بل لور ته د ایران دې هڅو چې په فارس خلیج کې څو ځله د بهرنیو کښتیو مخه ونیوله واشنگتن عکس العمل ته وهڅاوه. او تیره اونۍ د امریکا دفاع وزارت فارس خلیج ته د جنگي بیړیو او پرمختلليو الوتکو د لیږلو خبر ورکړ. همدارسې خبرداری ورکړ چې تر دې وروسته د تهران په دې اوبو کې د کښتیو د تګ راتک مخه نه نیسي. تر دې مخکې هم امریکا د عراق څلورو بانکونو ته د ډالر د لیږدو مخه نیولې وه چې له امله د دینار ارزښت په نړیوالو بازارونو کې ښکته شو او عراق ته د وارداتو قیمت لوړ شو. البته د وال سټریټ جرنال رسپانې د راپور له مخې د عراق د څوارلس بانکونه چې تازه بندیز پرې لګېدلی دی د دغه هیواد له 3.9% شتمني لري چې شاید دا تحریم د عامو خلکو پر ژوند ډیر زیات اغیز ونه کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
په کندوز ولایت کې یو شمیر خلک د شلمبو د پیروپلور لارې د خپل کورونو د ژوند اړتیاوې او اقتصادي ستونزې واروي. له دوی څخه یو هم قدرت الله دی چې له دیار لسو کال راهیسې د شلمبو جوړولو او پلورلو له لارې د څلور کورنیو د ژوند اړتیاوې پوره کوي چې تعداد یې څلیرشت نفرو ته رسیږي.
په کندوز کې د ګرمۍ په زیاتېدو سره د شلمبو بازار هم ښه تود شوی دی. شلمبې یا تروې چې له چکی او یا هم مستو څخه جوړیږي دا لبناتي څخه د افغانانو ترمنځ ډیر مینوال لري او په ځانګړي توګه د وړي په موسم کې د ګرمۍ په مقابل کې خلک له شلمبو څخه ډیره ګټه اخلي. څلوېښت کلن قدرت الله له دیارلس کالو راهیسې په کندوز ښار کې شلمبې پلوري. د هغه مخې ته له یخو شړومبو ډک دیګونه ایښي دي او خپل پیرودونکو ته شړومبې ورکوي. هغه د خپل کار او فعالیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا 13 سال مشه کې درې مسلک دوغ فروشي
است. د لس کالو راهیسي د شړومبو پلورلو دوکان لرم. مهار اورز له تر لس منه نیولې تر 15 منه چکی څخه شړومبې جوړوم او خپل پیرودونکو ته وړاندې کوم. نظافت او حفظ الصحه مراتول د دوه لاملونه دي چې زما د پیریدونکو شمیر زیات کړی دی.
هغه وای هر ورځ له 100 کیلو تازه چکی څخه شړومبې جوړوي او خپل پیریدونکو ته وړاندې کوي.
ما چکر مستقیم از قلعزال میخریم.
زه خپل قلعزال او چاردری ولسوالیو ته زم او هلته له مالداران څخه تازه چکا او مستې راوړم او به ورڅخه شړومبې جوړوم. له شړومبو سره زیره، تازه نعنا، ګشنیز، زنجبیل، تور مرچ، بادرنګ، مالګه، اوبه او یخ ګډو. نو په پایله کې د شړومبو خوند او روغتیایي ګټې نور هم زیاتېږي.
خاغلی قدرت الله وایي چې پر خپل شپکسیز کورونی سربیره د درې نورو کورونو د روزګار سر هم له همدې لارې چلیږي.
چار فامیل په حساب د دوکان خرچ مخارج شسته.
په دې دوکان کې موږ څلور نفره کار کوو او زموږ د کورنۍ او شمیر څلیرش نفرو ته رسیږي. د همدې شړومبو پلورلو لارې د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې او ورځني لګښتونه د کور کرایې کرایه او د دکان کرایه پوره کوو. له خپل کار څخه راضی یم.
د کندز ښار یو وستونکی عبدالبصیر لودین وای شړومبې د ګرمۍ ضد څخه دی او د هضم په بهیر کې هم مرسته کوي.
دلته شړومبو تر راغلی ډېر ښې شړومبې ورکې ډېر پاک صفا اوبه هم ښه پاکې دي. دلته شړومبې سکو ښې شړومبې دي او واته کاله کېږي دلته راځي سکو دپاره ښې دي شړومبې ګرمۍ ورکوي.
دې ولایت یو بل وستونکی احمد الله بیا وایي شړومبې د وزن په کمولو کې د وینې فشار او د شکر ناروغۍ په کنټرول کې هم مرسته کوي.
د دې چې دا نظافت لږ زره ښه ده، نظافت یې ډېر ده او ښه دوغ ورکوي. کندز کې خو داسې په هر چارای کې هر نوش کې د خروشان ډېر دي او خصوصا د دې خروشي ښه چلیږي، نظافت یې ښه ده، ښه دوغ ورکوي. د ګرمې هوا لپاره دوغ ښه ده.
د معلوماتو لمخې شړومبې د کلسیم او پروټین ښه غنی سرچینه ده او د شړومبو څخه پر غاښونو سربیره د بدن نورو هډوکو ته هم ډیره ګټه رسوي. د یو شمیر کندوزیانو په خبره هغه لبنیات چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوریدیږي د هغو په پرتله وطني لبنیات له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي او پر افغانانو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای باید له وطني لبنیاتو ګټه واخلي تر څو هم د مالدارانو او هم د هیواد عواید لوړ شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د رادیو د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام منورم کوم. تاسو سلام څخه د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ د مالګر څخه سره په تماس کې زموږ دا د ښځو د مکتب په اکړه باندې چې کومې خبرې دنیا کې او د افغانستان خلک کې باید دا مکتبونه په ژر خلاص شي. دا دا نه معنا چې هغه د سیاست مخالف دی، هغه څوک چې بدکار یې که ښځه یې که نری هغه خو پر دواړو باندې جزا ده. موږ داسې یو د ښځو حقوق غواړو چې هغه په شریعت مطابق وي او دا مکتبونه باید موږ د ضرورت ورته لرو. ټول افغانستان ضرورت ورته لري، و ښځو معلمینو ته، و ښځو ډاکترانو ته. نو موږ دا غواړو چې هر څوک خو نو بدکار نه دي، هر څوک خو په تاسې هر شی په بد غږ نه ګوري. نو باید تاسې دوی داسې یو ترتیب جوړ کړي چې هر څوک په مکتب کې که په پوهنتون کې خو یو سړی یا یو فرد به یو غلط کار کوي هغه باید مجازات شي.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم. هیله کوم چې دا زما پیغام په بار بار بیا خپور کړي. ما د ازادي راډیو کارکوونکو ته دغه پیغام دی، د روزګان ولایت د چشنو ولسوالۍ
یونیورسٹی جنوبی پہن کے موقع ماسٹر اسکالرشپ ته کامیاب شوایم. نو دا پانتون مشترک د سارک سازمان د غړو هیوادو دی. نو افغانستان په خپله سهمیه کې باید هر کال دغو بورسونو ته باید شاګردان کامیاب شي د افغانستان څخه، لکه د نورو هیوادو څخه. نو د ویزې د نشتون له امله موږ کامیاب شوي یو تر ټاکلي نېټې پانتون ته د حاضرۍ دپاره ونه رسېږي، نو موږ به خپل سکالرشپونه د لاسه ورکړو. نو که په دغه هکله لږ څه همکاري راسره کوی شي چې دی موږ غږ تر مقاماتو پورې ورسوئ.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واټساپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00420211421.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په جرمنی کې مشاعره وشوه. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ د خاطرو لیکلو پاړه واوري او د نجونو خاطرې در سره شریکو.
امید د دې چې په نوې کال کې د موته په څنګه کې نه وي، نو دا موته ډېره جالبه خاطره وي.
او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپل ملګري سره د جنگ او دشت کې دوه خاطره ولیکلې ده.
په غزنی کې مو د یوې تاریخي کلا پاړه د تاریخ پو بلهار جلال زی نظر اخیستې.
دا کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یو آبادی و، یو مرکز و.
کنر تا کورنیو او هلمند تا بحرانیو سیلانیانو مخه کرده.
No, this is my first time to Helmand. I'm the first time.
I came in 1978. No, this is the first time.
ده چې او بریا کتاب پاړه لیکوال او مدني فعال طارق وزیر وای
په دغه شکل دا کتاب لیکل شوې ده چې دی ویلند کیسه خواند هم لري.
کده دې خبری مجلې ترپای را تغواشوي نور مطالب هم در سر شریک. لومړی په جرمنی ته مخه کړو، بیا په د جرمنی په گاوند کې فرانسې ته سر ورښکار کړو. د جرمنی په کولن کې د کونړ سیند توریزم مشاعره جوړه شوه. دا ولسم کال دی چې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا د کونړ سیند په نوم مشاعره کیږي. د کلنې مشاعرې ته د جرمنی د بیلابیلو شهرونو سربیره له اتریش، فرانسې، فنلند او نورو هیوادونو څخه هم شاعران، لیکوالان، د پوهنتونونو استادان او د پښتو ادب مینوال ورغلي وو. تفصیل د روح الانوري پراپور کې.
د کونړ سیند په نوم ولسمه دودیزه مشاعره د یک شنبه په شپه د جولای میاشتې په 15 نیټه له کونړ څخه زرګونه کیلومتر لري د جرمنی د کولن خار په یو څنډه کې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوه. یادې مشاعرې ته د جرمنی له بیلابیلو خارونو او نورو نږدې هیوادونو څخه شاعران، لیکوالان، پوهان او د پښتو ژبې د شعر او ادب مینوال راغلي وو. مشاعره د قران کریم د سو مبارک و آیاتونو په تلاوت پیل شو. د مشاعره په لومړی برخه کې ډاکټر محب الله ازغم د نجونو د تعلیم او کار د اړتیا په اړه یو تحقیقي مقاله ولوستله. په مقاله کې له واکمنو طالب چارواکو غوښتل شوی و چې د نجونو د تعلیم، تحصیل او کار په وړاندې لګیدلې بندیزونه دی پورته کړي. د ازغم په وینا چې د ښځو د تعلیم او کار پرته د حکومت او اقتصاد څرخ په سمه توګه حرکت نشي کولای. د شیرونو په برخه کې پیر محمد کاروان له کابل څخه د ټلیفون په لیکه یو غزل واوروله.
موسم کې ریږي کشمالی دی په کوم نه خړل خن کې لا بدر نه څنګه ترش کو دا نه کوي مسکا دې مزدا من نه منه نه پور پر موس یا داسې کوي داسې دی ونه کوي کاش مهذب نه کوي وای دیو بل په خوا کې سړی په جنگ شي د بنګړو باندې سرنګای نه کوي د کاروان اوښکې په کې سوځي ته خبر هم نه داسې چرار درته بلیږي.
ورپسې نقیب احمد اتل په هیواد کې د تیرو او روانو بیوزلیو او د ولسونو د کړاوونو په اړه جوړ کړي غزل په خپل زړه راښکون کې غږ زمزمه کړ. خزینه شاعرانی په هیواد کې خزو سره کېدونکو توپیری چلن څخه ګیلمانې به زمزمی نیازی همدا ګلی په خپل شعر کې دا سیران غاړلې وي.
خبر 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 خبر
مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه ولوستل چې پکې په ملي یووالي تلپاتې سولې د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړول د نجونو د تعلیمي او تحصیلي بهیر بیا پیل کول ښځو ته د کار اجازه ورکول او په هیواد کې اقتصادي پیاوړتیا او بیروزګارو خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنې وشوې. له 2006 زیږدیز کال را په دیخوا جرمني کې کونړي ځوانانو فرهنګ پالو او فرهنګیانو د کونړ کلتوري ټولنه جوړه کړې. دوی هڅه کړې چې په جرمني کې میشت افغان ماشومانو ته د دین، کلتور او ژبې د زده کړې کورسونه جوړ کړي. همدارازې د پښتو ادب پیاوړتیا لپاره د یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو کتابونه هم چاپ کړي او په سختو حالاتو کې هیواد کې بېوسو او مستحقو کسانو سره مرستې هم کړې دي او لا یې هم په خپلو پیسو او مټو د کونړ سیند په نوم د پلکړو مشاعرو لړۍ دوامداره ساتلې ده.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
ملان کندرا تیرونی د جولای په 11 مړ شو. دی له اصل چکی وو خو په 1915 کال کې فرانسې ته تبعید شو. دا هغه وخت چک سلواکیا له د تابعیت وګرځاوه، خو 40 کال وروسته چک جمهوریت بیرته په ویاړ دا تابعیت ورکړ. کندرا د نړۍ یو له مشهورو لیکوالو څخه وو. نور د فریدی سیال پراپورک
میلان کندرا د خپل ژوند په پایل کې په چکی ژبه لیکنی کولی، خو په نویو میلادي کلونو کې ورو ورو هڅه کوله چې په فرانسوي ژبه په خپل لیکنی وکړي. د څو ځلې د نوبل جایزې ته نومان شو. د ته چک جمهوریت وروسته له 40 کلونو بیرته تابعیت ورکړ. دا جولای په 11 چې کله په پلازمینه پاریس کې د کندرا د مړینې اعلان وشو، یو شمیر چکانو په خپل هیواد کې د ویر وکړ. ماګډالینا کولیواوا د پراګ اوسیدونکو فرانس خبری ژانس ته خپل زړه تشکر.
زه حیران شوم چې د دې مرګ څومره اغیزمنه کړم. دی به مې یادیږي پرته له څه شکله چې دا په نړیواله کچه یوه زایاده.
د میلان کندرا پلار لودیک کندرا د پیانو استاد و. لا موسیقی سره د پلار د تار د میلان کندرا پر اثرو هم بیغی زینو. دا سر د کرکتون کو په باور د پزینو ناولونو کې محسوس دی او د شیر دنیاګي خوې هسه هم د موسیقی دنیاګي ده. د چک د پلاسمین پراګ اوسیدونکو یری هلاویتس کی د میلان کندرا تر مړینی وروسته فرانس پریس خبری اژانس ته د هغه د سبک په اړه وویل.
د ده د لیکنو موضوعاتو هر وخت ما ته یو دلیل په لاس راکړی چې ډیر دقت ورته وکړم. د ده سب پیچلی دی، اوږدې او پیچلې جملې لري، خو لوستل خوندور دی.
میلان کندرا په 14 کلنۍ کې شلیکله پیل کړ. په 1953 کال کې د انسان ستر بڼه په نوم شیری ټولګه چاپ شوه. د په دې شیرونو کې هغه ادبیات و غندل چې د دولت په ګټه لیکل کیږي. د په خپل 94 کلن عمر کې هم شیر ولیکه، هم کیسې، هم ننداري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجلې په دې برخه کې به خاطرو ته مخ کړو. د خاطرو لیکلو ته د خاطرې لیکنه د احساس ته لښتې دو ډیر عام او صمیمي بڼه ده چې هر څوک که هغه لیکوال وي کنه ویل کلی شي. په خاطراتو کې لیکوال د خپل ژوند هغه څه لیکي چې د ته مهم ښکاره شوی دی. په دې کې هغه صحنې هم شامل دي چې د لیکوال د ژوند برخه دي او هغه هم پکې راځي چې د لیدلي یا د پکې برخه اخیستې ده. یو شمېر کرکتونکي له رواني پلوه خاطرات د دې لپاره مهم ګڼي چې د ژوند ښه او بد پکې لیکل شوی وي. کنه انسان ډیر کله ښه او بد هیروي، خو که چیرته خاطرې ولیکل شي دا پیښې به ثبت شي او دوهم ځل به بیا له بدیو لاس اخلي او ښه به یې تکراروي. زموږ په ټولنه کې ډیر خلک له ځان سره ژمنه کوي چې زه به یو کتاب مثلا لولم. که چیرته دا کس خاطرې لیکي نو خپل به پوښي چې څومره زمانه هستیر کړی دی. کره کتون کې د خاطر لیکونکو لپاره ګڼ وړاندیزونه لري. شای مهم یې دا وي چې تر لیکلو مخکې د خاطرې محتوا ته څوک فکر وکړي. ناقدان په دې هم ټینګار کوي چې د خاطرو د لیکلو په وخت د نورو ادبي ژانرونو د لیکلو په څیر صداقت شرط دی. یعنی که خاطره هر څومره د زړه له تله لیکل شوی وي هم هغومره به یې اثر زیات وي. د صادقانه لیکنې نقش واضح دی. که چیرته د خپل ملګري کیسه لیکو او پیشه داسې وي چې په ما هم ټوکه شوی وي نو هغه به نه پټو. ډېر کله د صفتونو استعمال په نثر کې صداقت له منځه وړي. مثلا زه لیکم زما ملګری ډېر تکړه دی، یا لیکم چې زما ملګری ډېر جرأت لري. د جرأت او تکړهوالي صفات نامعلومه دي، نه اندازه کیږي. نو د خاطرو د لیکلو په وخت به د صفتونو له استعمال سره احتیاط کوو. د خاطرو د لیکلو پر مهال د زمان او مکان یادېدل ضروري دي چې پیښه څه وخت او چیرته شوې ده. د دې لپاره چې په خاطراتو کې حقایق لیکو نو خیال پکې سم نه صحیح شي، البته اټکلي خیالونه. د همدې لپاره د داستان لیکوال کولی شي چې یوه پیښه لږګونګه ولیکي او سیمبولیک رنګ ورکړي، خو پیچلتیا د خاطرې روح وشني. په افغانستان کې یو ډول خاطره لیکل دود دي چې نجونې ډېرې لیکي. دا خاطرې ډېرې ځانګړې دي، شای په نورو ځایونو کې ونه مومو. دا داسې چې نجونې د یو بل جالبې خوږې او ترخې خاطرې په یوې ځانګړې کتابچه کې له ځان سره لیکي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې یې په لوستلو تېر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطراتو د کتابچې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
ژوند د خاطراتو یو ټولګه ده. ترخې به هم لري خو خواږې او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېرې نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یو ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځان سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې ول.
د کابل اوسیدونکي مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپل د خاطرات کتابچه درلوده او د هغه سنفیانو خاطرې را سره شته ده چې ما ترې غوښتي وي هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره ده چې ما خپل یو ملګری سره د جنگ او د اشتي کېدو یو خاطره وه چې هغه هم پکې لیکلې ده او هغه ما ته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپل خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هغه وخت کې ما یعنی ما ته هغه ټولې تېرې خاطرې را تازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې دغه خاطرات کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هغه وخت هغوی په سنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم. ملګري مې په صنف کې هغه خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شامل تبعین کړي او په اخر کې لیکلي چې په امید د دې چې په نوي کال کې د ماته په سنګ کې نه وي. نو دا ماته ډېره جالبه او ډېره ښه خاطره مې
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخاب کړي او د خپلې ښکلا تر څنګ یې نجونې په رسامیو عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي. په دې وروستیو کې بیا یو ډول قلف لرونکي ډېر تود دي. د ارواپوهنې په برخه کې د پوهنتون یو پخوانی استاد شرف الدین عظیمي د خاطراتو د کتابچو په ټوله کې د خاطرو د لیکلو په اړه وایي.
د خاطراتو لیکل څو مثبت ګټې لري. موږ کولای شو په دې لیکنو خپل ځانګړي وختونه یا لحظې ثبت او بیا په اسانۍ سره بیرته ذهن ته راول. خاطرې لحظې لیکل د نوښت لامل ګرځي، د خلاقیت لامل ګرځي. له اروایي اړخه د خاطرو لیکل د خپلو احساساتو لیکل انسان ته تسکین ورکوي، انسان ته سکون ورکوي.
د یادونې ده یو شمېر نجونې د دې تر څنګ چې د خپلو ملګرو خاطرې ټولوي خپل هم کله ناکله د خپل ژوند ښې او ترخې خاطرې له ځانه سره لیکي. دا کار هلکان هم کوي. لیکوالان په دې باور دي چې د خاطرو لیکل د نسل له ښه ښکلا سره ډېر مرسته کوي.
هڅاو بریا د سید حبیب وقار کتاب دی. د دې کتاب تر عنوان لاندې لیکل شوی دی د یو ویشت بریالیو اتلانو د ژوند کیسې. دا کتاب ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی دی. له دوی په واورو چې د دې کتاب دا کرکټرونه څرنګه اتلان بلل شوی دي، څه خصوصیات لري.
دلیل دا دی چې دغه کسان په خپل ژوند کې له ډېرو سختو مشکلاتو، ستونزو او ننګونو را تیر شوي او بیا د ټولنې په مهمو
لوی اشخاص بدل شوی دی، یعنی هر ډول ستونزې ته ماته ورکړی دا په کتاب کې دا د خطرو په شکل راغلی، له دولي د لورو کله د لیکوال او کله د امغه چاچی کیسې کې د امغه نقل کول دی. نو په دغه شکل دا کتاب لیکل شوی دی چې د ویلند کیسې خواند هم لري، او مهمه خبره دا چې ژبه دستنی ده او تصویرونه لري چې دا هم کیسې ته یا لیکنې ته خواند وربخي، او دغه مهم موضوعات په ډېری وخت ژبه ایرای شوی دی. او دا کتاب لوستون کې ته یو انګیزه ورکوي، انګیزه دا سی وانګیزه نه د لکه د روپهنه زینو کتابونو کې چې کوم انګیزه ده، یعنی هغه نصيحت بیا ته ش انګیزه ده. او موږ پر روپهنه کې زینو کتابونه پښتو کې لیکل شوی یا ژباړل شوی چې هغه موټیویشنل کتابونه دی، واځي انګیزه ورکوي او لار چاته نه خي. مثلا وایي ته کولای شي، ته تکړه یې، ته تر ټولو ښه یې، تله چا کم نه خدا سي درته نه وجه څنګه یې کولای شي. یعنی هغه د استاد زمي مثال کور کو چې د پوکړنې په سری هوا ورکې، پوکړنې د هوا ورکې هغه غټه شي او منځ ته شه هوا وي، یعنی بیرته ډیره پسندې چوي. نو دا سي یو انګیزه دلته نه ده، دلته والا رحم درته خدل شوی. کله چې انګیزه در کول کیږي، مثلا لار هم درته خای چې څنګه یې کولای شي، که درته وای چې دا سي وکړه نو درته وای چې څنګه یې وکړي، لار هم خي. نو دغه کتاب له نور انګلیسي کتابونو یو مهمه یو مهم توپیر هم دا ده چې موږ لارو په هني ځړ خبرته وګورو لوستون کتاب دا عملا ورخی چې یو څوک څومره له سختۍ را تیر شو او بیا تر یو ځای رسیدل. د همدغه کتاب یو کیسه ده کا اشاره کوم، مثلا ریش ننګیال دی تر دې حد په غربت کې ژوند کړي، بوکم او دی کموم را وچه پلار وفات شو، بیا لغی ورسته د لسی گډی هم چلولې، د تیل به پیو ځای کې واخستل، یو ګیلن بل ځای کې به بیا لږ څه قیمته خرڅ کړل، یعنی د یو ګیلن تیلو لپاره هم پیسې کافی نه لرل چې یو ګیلن زیات واخلي. د دومره سختیو بیا د یو مهم او لوی خبریال بدلیږي، د ټولنې په یو ښه ناول لیکون کې او په نورو برخو کې هم اثر ولیکل، او خپل شخصي کاروبار یې وغوړولو، یو په بریالي شخص بدل شو. یعنی د لسی ګډۍ څخه ځان تر دومره یو لوی ځای ورسول، ځکه نه هیله نه شو، خوري وکړه، تکلیف وبسلو، مطالعه یې وکړه، زده کړې وکړې، او ځان د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ. مثلا کبیر حکمل ته که اشاره وکړو، هغه هم له ډېرو سختو ستونزو، مشکلاتو او غربت را تیر شوی دی، له مهاجرتونو او له بار بار ستونزو له پیښېدو وروسته یې ځان تر یو حده ورسو، ځان د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ چې هم خپل ژوند ښه کړ او هم د کورنۍ یو څه لاسته راوړل. د یو بل معیوب ځوان کیسه ده چې هغه خبرې شو ریشخند کېدل د خلکو لخوا، پښه یې نه وه، خو هیڅکله یې خپل همت ونه بایله او تر پایه هڅه وکړه او ځان یې په یو مهم کس بدل کړ چې یوه ښه وظیفه یې په حکومت کې لرله. نو همدغه ډول د نورو ډیرو زیاتو بریالیو اشخاصو د ژوند کیسې راغلي دي، یعنی موږ ته عملا ښیي چې څنګه یو څوک تر یو ځایه رسیدلی دي، څنګه یې ستونزو ته ماته ورکړې ده. او نو دغه انګیزه ده، یعنی داسې یوه انګیزه ده چې له انګیزې سره په څنګ کې یوه لاره هم شته، یو طریقه هم شته، یو ثبوت هم شته چې په دغو لارو چې عمل کړی تر دې ځایه رسیدلی دي. نو ځکه لوستونکی ورڅخه هم خوند اخیستلی شي او هم ورته ګټه لري د داسې کتاب مطالعه کول. کتاب هغه چاته ډلی شوی دی چې خوري کوي، همت کوي او په خپل همت ځان تر یوه ځایه رسوي.
د شاغلی وزیر څخه مننه چې د هڅه او بریا د کتاب پاړې له ازادي راډیو مجلې سره خپل نظر شریک کړ. دا کتاب 203 صفحې لري چې لننه 5 کاله مخکې چاپ شوی دی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 10 کیلومتره کې د قرباغ ولسوالي په زردالو سیمه کې د نای پونم یو کلا ده. دا ډبرینه کلا چې مورخینه د غزنویانو دورې بندیخانه او تر هغه وړاندې د بودایي دورې یو ستر عبادت ځای بولی تاریخي قدامت لري. د دې کلا د تاریخي شالید جوړښت او څرنګوالي پاړه زموږ همکار لیکوال فولکلورس او تاریخ پوه اسدالله بلهار جلالزی سره مرکه کړي، او لمړی د دې کلا پاړه معلومات ترې خوشتي.
د نای کلا د نوم او دوهمه خبره دا چې د همدې زندان یادونه په تاریخي اسنادو کې مختدا په ګوته کوي چې د نای کلا او یا د غزنویانو د دورې زندان همدغه د نای کلا په غره کې سمڅي کوټې او د ودانیو شته آثار ام هاغه د غزنوی دورې زندان دی. کتاسو د سعد سلمان چې د غزنوی دورې یو مشهور شاعر دی اشعار په دقت وګوري، هغه د نای د زندان یادونه کوي په خپل اشعارو کې چیرته چې دی پکې بند دی. خو له هغه نه ورسته کوم تاریخونه چې ګورو په تاریخونو کې هم مغته جوتیږي چې د نای کلا د غزنی د قرباد ولسوالۍ څخه په 50 کیلومتره کې په غره کې د چې د غره ته کلا نا کلا د عامو خلکو په ژبه د گوهاری یا د زنګو غر هم ویل کیږي، داسې آثار او د آبادیو څرک شته چې دلته یو مهال واکمنو یو ځای ځایګی لاره. او که دقیق وایو د یمنی تاریخ په حواله چې هغه کایي د اسلام لشکرو خپل مخالفین د زابل شاوخوا ته په شا کړل او له هغوی په نای کلا کې سنگرونه ونیول یا نای کلا ته ورسېدل او دوی نای کلا محاصره کړې وه. له دې معلومیږي چې نای کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یوه آبادي وه، یو مرکز و، یو داسې ځای ځایګی و چې پکې خلکو ژوند کاوه. او که ووایم چې دا د بودیزم د دورې یو معبد هم وو.
جلازه سب تاسو ځینی حوالی خور کړی چې گویا دا د غزنویانو دورې زندان بلل کیږي، خو دومره لوی تاریخي سیمه بده او اساسات روسه پوری په تاریخي ابدو کې نه ثبت شوی. نو لدی پرته تاسو په فکر نور کوم هغه شواهد موجود دي چې موږ دته د نای زندان ویلی سو؟
عیني شواهد ټول دا ښیي چې دا سیمه امهاغه د نای زندان دی. د سیمه خلک له اوسم د نای کلاپ نوم یادوي. د آثارو ودانیو سمڅو شتون او په ورته وخت کې د کلا کې همدغه پاتشونی اثر ښیي چې ځینې د زندان کوټې دي. د دې ترڅنګ په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو یا د لرغونې سیمې شک موږ ته دا په ګوته کوي چې دا همغه سیمه ده او یا همغه د نای کلا ده کوم چې حتی له اسلام نه ولاند یاد غزنوی دورې تر راتګ هم مخکې ودانه و.
دغه د نای کلا د جوړښت په اړه تاسو معلومات څه دي؟ دا د اوسنیو کلاو په څیر او کې بڼه نورو لرغونو ځایونو ته ورته ده؟
اوس د کلا نه مخانی نه لیدل کیږي. اوس کلا په هغه ډول نه ده لکه چې تاسو د اوسنیو کلاو فکر کوئ. دا اوس یوازې هغه سمڅي او کوټې د هغه زمانه پاتې دي. او په خپل دغه کلا هم یا دغه سیمه کې د غره په تیغو په منځ کې سمڅې پاتې دي او هغه د کوچنیو کوټو په ډول هم دي او ځینې یې بیا لوی هم دي، تونلونه لري. او کله چې تاسې دننه وګورئ د دغو سمڅو په منځ کې له یوې سمڅې نه بلې ته لاره ده، له بلې نه بلې ته لاره ده، یعنې له یوې کوټې بلې کوټې ته. او دغسې دا داسې معلومیږي نه لکه زندان په حقیقت کې، دا داسې معلومیږي لکه یو معبد، یو د بودیزم د دورې یو معبد غوندې ښکاري. ځکه دا د غزنویانو له راتګه مخکې جوړ شوی، دا غزنویانو نه ده جوړ کړی او نه د غزنوي پیر په دې موخه جوړ کړی چې ګویا دغه زندان دی. نه، دا اصلا د ښکاري لکه یو تاریخي د بودیزم مرکز، یو معبد.
ښه، دغه تاسو چې وایست دغه زندان دی، نو دلته بیا د زندانیانو د ساتلو خونې او تاکونه، د هغې د اوسېدو ځایونه بیا څه ډول دي؟ تاسو لیدلی دي؟
په دغه زندان کې ځینې سمڅې داسې هم دي لکه څاغوندي، یا په دغه سمڅو په منځ کې ځینې داسې ځایونه جوړ شوي دي د ګردي او د څا په څیر، چې یوازې له پاسه سړی ورکته کېدای شي او په سر یې ممکن لوی لوی ډبرې ښودل کېدي، یا به که ډبرې هم نه ښودل کېدي بس همدغه چا ته به یې بندي ورکوس کړه او همالته به پکې وو، یا د پړې په واسطه یا په هر ترتیب چې ول، خو معمولا به یې د پړې په واسطه هغه هلته کوزاوه او همالته به پاته کېده، او کله چې به بېرته هغه د راوتلو هڅه هم کوله ناممکنه به وه. ځینې کوټې بیا داسې هم دي چې کلکې تیاره او یعنی هېڅ رڼا نه لري، تیاره دي او بس په همدې کې به د مشالونو یا د څراغونو په واسطه تګ راتګ کېده، او بس په همدغو تورو کوټو کې به زندانیان پراته ول. او ځینې بیا دریڅې هم لري، رڼا هم ورځي، او ځینې د کېناستلو دپاره هم دي، ګردي هم دي، چارکونجې هم دي او مربع ډوله، خو ډېرې وسورانې شوي دي. یو څه چې په کې د لیدلو وړ دي، یوه اوږده خمڅه ده او شاوخوا ته یې هر طرف ته یې د کوټو ورونه لیدل کېږي، خو ډېرې اوس په ټیټه ملا خلک پکې ګرځېدای شي، راډکې شوي دي، خراب شوي دي، او طبیعي ده چې په ځینو طبیعي پېښو زلزلو باد باران کې به هم ورته تاوان رسېدلی وي، او دا به یې راډکې کړي وي. اوس تر ډېره سړی یوازې په کې په ټیټه ملا ګرځېدلی شي.
تاسو وړاندې په خپلو خبرو کې وویل چې دا زندان د غزنویانو تر دورې وړاندې د بودیزم دورې معبود و، نو په دې اړه هم کوم شواهد موجود دي؟
دغه معبد کې کله تاسې یادیننه سمڅو ته ورننوځئ، هلته کوټې دي، رواقونه دي، او داسې صوفي جوړې دي چې هغه کې به ښایي ځینې نیمتنایي بوتان وو، ښایي د بودیزم د دورې د مجالسو اتاقونه دي، خو په اوس حال کې یوازې او یوازې ځینې محسوسېږي هغه سمڅې دي، او بل دا په ډېرو کلکو ډبرو په منځ کې دا کیندل شوي دي. نو اصلي موخه او هدف له دغه ځای څخه دا دی چې په تیرو کلونو کې یا په تیرو زمانو کې چې تاسې وګورئ، ډېری دغسې ځایونه معبدونه په غرنیو ځایونو کې ول، او هلته ځکه جوړېدل چې یو به لوړې مرتفې وي، لوړ ځایونه به وو، او دوهم به هغه کې کلک جوړېدل، او یا به یې دوی هغه خمڅې چې به په غرنیو سیمو کې جوړولې هغه به بیا کلک وي، دوام به یې ډېر کاوه.
جلازې صاحب، د دې تر څنګ چې مننه درڅخه وکړم چې موږ ته مو وخت راکړ، په پای کې د یو فرهنګي شخصیت، د یو لسی وګړي او د یو با احساس افغان په صفت مو د نیکلا په تړه وړاندیز او غوښتنه څه ده؟
په ټوله کې خو مې وړاندیز دا دی د دې لپاره چې دا ځای هم وساتل شي او هم ورته پاملرنه وشي، په اړه یې کاره تحقیقات وشي، همدلته کیندنې وشي، همدلته مسلکي ټیمونه راسي، او د دغه ځای پاتې شونو کې کیندنې وکړي، وګوري، څېړنې وکړي، او بیا وروسته له کره معلومیږي چې دا ځای آیا یوازې د زندان لپاره په کار کېده، او که له زندانه مخکې دا یو نظامي ځای هم و، یا پوځي ځای هم و، او یا یو معبد و، خو کره څېړنو ته اړتیا لیدنه کېږي.
له ښاغلي بلهار جلالزي څخه په مننې چې د نای کلا په اړه یې له ازادي راډیو مجلې پروګرام سره معلومات شریک کړل. د لرغونو ځایونو د لیدو لپاره په روسیو کې هلمند بهرني سیلانیان ورمات شوي دي. دغه ولایت د استرالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او سلواکیا یو شمېر ګرځندویان ورخلي دي چې په دوی کې یو شمېر مېرمنې دي. دغه ولایت د ګرځندویانو د سفر په اړه زما همکار راپور لري.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپل وران غېژ کې په دې وروستیو کې زیات شمېر بهرني سیلانیانو ته ځای ورکړي. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې ده، او په دې وروستیو کې دغه ولایت ته د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړی دي. د تاریخي کلا لیدو ته او د غرض د یو شمیر نور تاریخي آثار لیدو ته هلمند ولایت د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکو راغلي دي. کینوی ستیوارډ د استرالیا اوسیدونکو دی او دغه بهرنی سیلانیانو لړل دي چې هلمند ولایت یې سفر کړی. نو موړي دغه ولایت د سفر پر مهال رسنوي ته ویلي چې هلمند ولایت د سفر هدف دا و څو د بوست تاریخي کلا وویني او یو شمیر نورې لرغونې سیمې هم د هلمند وګوري.
زما دا دوهم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. له دې وړاندې زه یو ځل په 1978 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغیر کړی او د بوس کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پورې داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د بوس په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن ایوارډ د لیدو لپاره کابو په تیاره کې یوازې 4 ساعته مزل کړي او بیا 2 ساعته د موټر مزل کړي، شاوخوا 3000 کال وړاندې جوړه شوې ده. هلمند همدار اغلی بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او به خورا په زړه پوري دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکو دی او د پلمړی ځل هلمند ته تللی دي.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بوس کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه وو او ډېر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته ښار دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو د وروستیو جګړو دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
له هلمند څخه مو د بهرنیو ګرځندویانو د لیدو راپور اورېده. کونړ ته بیا کورني سیلانیان په وروستیو کې ډېر ورځي. جزئیات په دې راپور کې.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکي ولایت دی چې هر دره او سیمه یې بېله ښکلا لري. همدا خدای ورکړې ښکلاوي او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل: هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نالیدلو او لری پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیعي ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکو هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز صدآباد اوسیدونکو سنگر رحمانی:
ځکه یو د کلند خلکو اقتصاد سره خوشو دی، ډېری پیسې د ځان سره راوړل ته مصارفات وکړو، بل دغه داغه فرهنګ سره مونږ آشنا شولو، زمونږ فرهنګ سره هغه آشنا شولو. د دې وجم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځي. خو زما نورو سیوادوان تم دا پیغام دی چې را دي شي کلند په هر دره کې په آزاد فضا کې او په امنیت کې ګرځېدل شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د صدآباد بل اوسیدونکو زیو رحمان سپینغر وای: لیبی سیمی بلی تا دا سیلانیانو تا گراتگ دا اقتصادی گتو ترسنگ نور زیادی خیگنی لری.
دا اقتصاد پا پیورتیا که هم دیر رول لری. دا ملی اوالی پلار که دا دیر ارزخمن کار ده. بلا لوی گتا چی دا حقا دادا چی دا انسانانو پا روان وانی دیر خط تاثیر کهی. دا انسانانو فکرون مثبت لور تا بی یو کورنی جنجالونو پا کمیدو که دیر رول لری. خو هیلمو دادا چی پانگوال او دولتی مسئولین کنر او دا هواد آری سیمی تا پاملرنو که سرکون پاخه که ترسو سیلانینو تا سانتیه بیوی هوتلون او پارکون جور ری.
کنر دا ننگرهار دا رینور ولسوالی، د نورستان کامدیش وانتویگل، واما او نورګرام ولسوالي او د کوزي پښتونخوا مومندو باجوړ دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکی پولی لري. پوخوا به د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستانی حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غځولي او دروازې بندې کړي، دغه تګ راتګ بند شوی دی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
خیبر پښتونخوا یالت کې د مفکوره پونم بنسټ د غو افغان جون او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې دی او له خطاطي او انځورګری سره علاقه لري آنلاین کورسونه پیل کړی دي. دا کورسونه له چبان دي دوه نوې راهیسې، یعنی د جولای لښپژمې را پدې خو روان دي. په دې اړه نرګس حسنسی راپور لري.
په افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو او د هنرونو زده کړې په برخه کې ستونزې او ورته د پاملرنې په کمیدو سره د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د مفکوره په نوم یو فرهنګي بنسټ هغو افغان نجونو او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې د اول خطاطۍ او انځورګرۍ سره علاقه لري د آنلاین کورس د پیلېدو خبر ورکړی دی. د مفکور بنسټ مشر حیات الله روغانی ازادي رادیو ته وویل کورس دوه میاشتې دی او په وړیا ډول زده کړې ورکول کیږي.
د درسونو د پنځشنبې زیارت په ورځ باندې دا درسونه زمونږ چې کوم انزوریزه څنګه دا انزور ګیلری دا غي مشر لونډری شهزاد سیال سي هغه له شهزاد سیال به درسونه ورکوي او د دوی تر څنګه چې اوسې په انزورګری کې په پینټینګ کې د ماستر ډیګری تر لاسه کړل د لاهور نه هغه له نور علی چې د ثوابي سره تعلق لري هغه دا درسونه ورکوي.
په خطاطۍ او انزورګری په برخه کې آنلاین زده کړې څومره موثر دي؟ افغان انزورګر حمد الله ارباب دغه کورس تعقیب د هغوی لپاره چې لید هنرونو سره مینه لري بیګټ نه بولی.
هڅه پیل کړي د قدر وړ ده او آنلاین وی او کومخه مخوي ځوانان چې په افغانستان کې دي نارینه خزینه دواړه هغه کې غوړي چې خطاطي زده کوي نو الته ورته بقاعده لارخونه ورته نو دا ګټ لري توان نشته بل وړیا دي او هغه استعدادونه چلته محدودیتونه لري ویل په دمر غوسته نو زه بهترین فرصت نو دا ښه کار دی او بالکل تاثیر لري د فرصت له استفاده وکړي.
د یادونه دی چې په افغانستان د طالبانو تربیه زله واکمنې د ورسته دي هنرونو د زده کړې په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي او پاملرنه ورته کمه شوې ده. یو شمیر انزورګرانو مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی انزورونه وست په خوا په شان پیریدون کې نه لري نو ځکه خپل د انزورګرۍ مرکزونه تړلې دي. دغه شان د هنرونو د برخې یو شمیر مینوالو هم ازادي رادیو ته ویل چې د کمزور اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای چې د هنرونو د زده کړې کورسونه تعقیب کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو. تر بل خبرونه مو زحمت چې بر پخدای سپارم شدی وي.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو ماحول، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو ماحول، د ټول خر کی جهان ورته حیران رام قتل، د ټول خر کی جهان ورته حیران رام قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل، نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مام کڑام بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچامل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل، سندر سپینو شګونه جوړ کيو محل